السلام علیکم پینځه بجې شوې د دې سات خبري مجلې ته مو زه امید زهیر مال هرکلی کوم. لومړی لاند خبرونه. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي موادو اداره په افغانستان کې د اوبو د زیرمو د جوړېدو په اړه خبر ورکوي. د ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي، دا زیرمې به د بیلابیلو شرکتونو او عامو خلکو په مرسته جوړې شي چې یو لور ته د سیلونو د بهېدو مخه ونیسي او بل لور ته به د بارانونو له ورېدو سره په دې زیرمو کې د کرنې لپاره اوبه خوندي شي. د اوبو د زیرمو د جوړېدو دا خبر داسې مهال خپرېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر تېره اونۍ وویل سږ کال په افغانستان کې اورښتونه ډېر کم دي چې د سختې وچکالۍ اټکل ترې کېږي. د افغانستان په بدخشان کې د نسکورې شوي روسي الوتکې ژغورل شوي پیلوټ د عامو افغانانو ستاینه وکړه چې له دوی سره یې مرسته کړې ده. دیمیتری بلیکوف په ماسکاو کې پرون خوي خبري غونډې ته وویل، تاسو خایي د افغانانو په خوی بلد یاست چې دوی مرسته ته راغله او له موږ سره یې همکاري وکړه. روسي فالکن لس الوتکه چې د پیلوټانو په ګډون شپږ تنه پکې سپاره وو، د جنوري په شلمه د بدخشان په فضا کې ورکه شوه او بیا د یکشنبې په ورځ د بدخشان په کوف اپ غرنۍ سیمه کې وموندل شوه. په دې پیښه کې دوه پیلوټان او دوه تنه نور ژوندې پاتې شول. پیلوټ بلیکوف وویل چې د یخې هوا له امله ماشین ته د تیلو په لګیدو کې ستونزه پیدا شوه چې له امله یې الوتکې سقوط وکړ. د خوست له هوایي ډګره کابل او متحده عربي اماراتو ته الوتنې پیل شوې. د هوایي ډګر د جمهوریت په وخت کې د 991 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شو. د هوایي ډګره پرون د اریان افغان هوایي شرکت یوه الوتنه د متحده عربي اماراتو الاین ته وشوه. له همدې او له کابله په همدې ورځ د اریانا هوایي شرکت یوه الوتکه خوست ته ولاړه. د طالبانو ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په ایکس پاڼه لیکلي، تر دې وروسته به د اریانا افغان هوایي شرکت الوتکې له خوسته د اونۍ دوه ځله کابل او عین ته الوتنې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تهران ته د خپل سفیر د رسیدو او اسلام آباد ته د ایران د سفیر طبیعت رسنیدو خبر ورکړی دی. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ تیره شپه په ایکس پاڼه لیکلي، د دواړو هیوادونو ترمنځ سره تفاهم وروسته د پاکستان سفیر محمد مدثر ټیپو تهران ته ولاړ او د ایران سفیر رضا امیری مقدم پرون اسلام آباد ته ستون شو. ایران د جنوري په 14مه د پاکستان په بلوچستان د بې پیلوټه الوتکو توغندیز برید وکړ او ویل چې د جیش العدل وسله والې په نښه کړي. د دې په ځواب کې د جنوري په 13مه پاکستان د ایران په خاوره کې یو شمیر اهداف وویشتل. او د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي د خپلو څو تنو هغو کارکوونکو په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي چې تور پرې پورې شوی دی چې په اسرائیل د اکتوبر 2 نیټې په بریدونو کې لاس درلود. دا بریدونه حماس ډلې کړي وو چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې پرون وویل چې دغو مشکوکو کارکوونکو سره یې اړیکې پرې شوې دي. واشنګټن وایي تر هغه به پر دې ادارې خپلې مرستې بندې کړي چې دا پېښه سمه ونه څېړل شي. بل ورته د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل ویلي دي چې اروپایي ټولنه به دا مسله وارزوي او بیا به خپله پریکړه اعلان کړي. تاسې ازادي راډیو ته غواګیا سولاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. په افغانستان کې د بیوازلو د شمیر ډېرېدو ته د خوړو نړیوال پروګرام اندېښنه. بیوزلي بیا د مرستندویا سازمانونو د مرستو په ویش هم نیوکه لري.
د هر څه مرستې د مرستې د دولتو لخوا سره روان دي. ټول طالبان خپل پشکي خوار او غریب ته هیڅ چیم نه ورسېږي.
افغان بزګران شکایت کوي چې وچکالۍ ځپلي او فصلونه یې هم ډول ډول ناروغیو سره مخ شوي دي.
د تکال وچ دی بارانونه نسته به فکر سره کې په دریم میاش منی و د جمع خلاص لو یو باران سو دی دا خاص د باران د نسبت سره.
او د روسي جمهور رئیس دا کوي چې د اوکراین پولیتانګ دی نسکور شوی پوزي الوتکه چې اوکراینی پوزي اسیران پکې سپارو خپل اوکراین وشتي ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه ده د سلواغ ومه او د جنوري 28مه نیټه. سلام په خیر. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانانو اقتصادي وضعیت اندېښنه خایې وای. په افغانستان کې د بیوزلو شمیر ورستر بل ډیریږي. دبليو اف پی په یو نوی راپور کې په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته پکاتو لاړمانو سره د مرستې لپاره د 1.8 میلیون ډالر بشري مرستو غوښتنه هم کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر بیا وړاندې ویلي وو په 2024 کال کې 9.2 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام خبر ورکړ چې په افغانستان کې د 2023 کال په ترڅ کې د دریم یو څلورم کې چې د بیوزلو شمیر له 14 میلیونه او یو لک څخه 15 میلیونه او اته لک ته ورسید. څلورم کې چې بیوزلي هغه ده چې خوراکي مواد چاته نه رسیږي. دریمه کچه بی وسلی په هغه ده چې خوراکي مواد کله چاته ورسی شي کله ونه رسی شي. د ویب ریلیف خبرونه چې ملګرو ملتونو د مرستو راپورونه خبروي په خپل پرونی غنه کې خبر ورکړ چې اوس افغانستان 16% ولس له بدني وضعیت سره مخامخ دی. په دې راپور کې راغلي دي چې د خوړو نړیوال پروګرام په 2023 کال کې نږدې 19 میلیونه کسانو ته په افغانستان کې خوراکي مواد، پیسې، د شونځو زده کوونکو ته غذایی مواد او ډک خواړه او له خلکو سره د څارویو په برخه کې مرستې وکړې. ازادي راډیو ته هر ورځ د افغانستان له بیلابیلو سیمو خلک شکایتونه راستوي چې مرستو ته ضرورت لري. له دې ډلې د دوو تنو څرګندونې لرو چې خپل نمونه یې نه دی اخیستي.
دا هر څومره چې د مرستي د دولتو له خوا سره روان دي ټول طالبان خپل پښکی خوار او غریب ته هیڅ هم نه ورسېږي. نام ستاب اسماج د غریب په نام را روان دي، روان دي طالبان جوبوت
مسیاتو ته ډیر خوشاله یو کوري ودان داري وادي رفسر وي وسو ټول مسلمانانو ته مرسته ورسېده غریبانو ته. خو دلته ډیر غریبانی درغندا او پولیس والی کې مسد باید دې توجه ورته وسی. مسد دونه مسکینان خلک ته چې د مارشان ګولا په کور کې نه لري.
د خړو نړیوال پروګرام وایي چې سشکل نشته څلور میلیون افغانان په افغانستان کې بشری مرستو ته اړ شوي دي. په دې راپور کې دا هم ویل شوي دي چې د مرستو لپاره تر ټولو سخت میاشتې چې خلک ډیر اړ دي له نومبر تر مارچ پورې موده ده، یعنی د منی له اخیره د شمې تر پای پورې وخت. د خړو نړیوال پروګرام وایي چې پروسه سشکل دوی سمه بودیجه تر لاسه نکړه چې له عمله 10 میلیونو افغانانو ته خواړه برابر نکړل او یوازې تر 3 میلیونه ډیرو اړو کسانو ته مرستې ورسولې. د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی ټینګار کوي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې له اړمنو افغانانو سره د مرستو لپاره 28 میلیونه ډالر ته ضرورت لري. له دې سره په یو وخت د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا ویل دي چې د 2024 کال په ترڅ کې له افغانانو سره د مرستو لپاره 3 میلیارډ او 800 میلیونه ډالر ته اړتیا شته.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړي بنسټ یانه د فعالیت بندیدو وروسته یو شمېر خبريالان په دې اړه اندېښنه ښيي. خبريالان وایي دا به د رسنیو او د دوی لپاره سنځي لا نورې ډېرې کړي. نه یې لڅ باندې یوې نیمې لسیزې وروسته په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. د پنشن به پورز د مؤسسې مشر عبدالمجیب خلواتګر په یو ویډیو کلیپ کې چې رسنیو ته یې استول ویلو چې د افغانستان د سیاسي وضعیت او نامناسب شرایطو له امله بدنې دفتر فعالیتونه د موقت وخت لپاره فعال نه وي. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
د آزادو رسنیو ملاتړی دفتر نای په افغانستان کې لول سکل نور استقبال فعالیتونه و درول. د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای مشر عبدالمجیب خلوتګر د پنشن می پورز رسنیو ته په یو لیگل شوی ویډیوي کلب کې ویلي چې په افغانستان کې سیاسي وضعیت او نامناسب شرایط ته په کتو به دوی د موقت وخت لپاره په افغانستان کې خپل فعالیتونه و نه لري. خاغلی خلوتګر په دې ویډیوي کلب کې ویلي چې په دې اړه نور جزئیات به وروسته رسنیو سره شریک شي. خو زیاته کړې ده چې د وروسته به هیڅ حقيقي او حکومتي کس په افغانستان کې د نای بنسټ استازي توپ نه کوي. نو موړی د خپل خبرو په یو برخه کې وایي
در حال حاضر با توجه به وضعیت سیاسي
په افغانستان کې د وسنیو نامناسب سیاسي حالات له کبله د نای د دفتر مشرتابه غړي چې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ کوي د 1402 کال د جدي په میاشت کې په خپل ورستې غونډه کې د پریکړې تور رسیدل چې په لاند محل توګه په افغانستان کې د نای د دفتر فعالیتونه ودروي.
موقت در داخل افغانستان متوقف بشه.
په افغانستان کې د خبريالانو د دې ملاتړي بنسټ د تړل کې دوه لامل یو شمیر خبريالانو اندېښنه ښودلې ده. دوه خبريالانو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې پر راپور کې نمونه واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
در شرایط کنونی که افغانستان به خبرنگاران افغانستان
پوسنه حالاتو که چه افغانستان افغان خبریالان او پا طوله که در افغانستان در رسنه و طوله نه لگن و ستون دو سرمخ ده نای در فعالیت ترل در اندیخنی وردی زدی و خبریال پا توگه در دغا وضعیت پر اندیخمن یم کاش دی بنسر در فعالیت ترل نه اعلان ولا و در بخواب چیره در خبریالانو در ترچنگ ولاد وی
خبرنگاران حمایت میکرد.
خیلی واقعا متاثر
کنم. دا واقعا د تاسف زایده. زه فکر کوم چې د رسنیو په مینځ کې به یو لوی نیمګړتیا رامنځته شي. ځکه چې دې دفتر ته د خبريالانو د ملاتړي دفتر په سترګه مکتله او داړو.
په افغانستان کې د نوی دفتر تړل کېدل د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو د مسؤلینو غبرګونونه هم له ځان سره لري. له افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان د مشرتابه بورد غړي عبدالغفور لیوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
رسنیو او رسنوالو باندې فشارونه ورس په ورځ زیاتیږي او اساسا د خبریالانو له حقونو څخه د دفاع مؤسسات او بنسټونه مکلف دي هغه د خپل جوړښت او د خپل وجودي منطق پر اساس چې د رسنوالو د خبريالانو او د رسنیو له حقونو څخه دفاع وکړي. هغوی پرې نږدي چې ونیول شي. دغه یو نظارت او د رسنوالو له حقونو څخه دغه یو دفاع اوس په افغانستان کې ممکن نه ده. د دې لپاره چې نه ځانګړي قوانین شته، نه ځانګړي کمیسیونونه د رسنیو د تخطی کمیسیون او نه هم ځانګړي محاکم، نو په دې اساس زه فکر کوم ټول هغه بنسټونه چې د رسنیو رسنوالو له حقونو څخه دفاع کوي او سی لاسونه تړلې دي.
نای دی افغانستان دی آزادو رسنیو ملاتړی دفتر په 2004 کال کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. دغه بنسټ په کابل او ولایتونو کې دفترونه او استازولۍ درلودي او یو له هغو بنسټونو څخه و چې په افغانستان کې د رسنیو ملاتړ کاوه. یاد رسنیز بنسټ په افغانستان کې د کار په څیر باندې یو نیم لسیزې کې د خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه وخت په وخت راپورونه خپاره کړي. همداشان د خبريالانو پر وړاندې د پیښو د مخنیوي، له رسنیو او خبريالانو څخه د ملاتړ، د ظرفیتونو د لوړولو او د خبريالانو د مسلکي روزنې په برخو کې کار کاوه.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
که زم له ایران او پاکستان نه یوازې کندهار بلکې ټول افغانستان ته د راستنو شویو البته رسنیدونکو کډوالو لړۍ روانه ده، خو کندهار ته له پاکستانه تازه راستن شوي کډوال بیا له بیروزګارۍ شکایت کوي، وایي د کار د نشت له امله ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره په راستنو شویو کډوالو کې مسلکي کسان هم شته چې باید په دندو وګمارل شي او غیر مسلکي کسانو ته باید د کسبونو د زده کړې زمینه برابره شي. له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم هغه افغان کډوال چې په وروستیو کې له پاکستان او ایرانه راستن شوي وو له بیروزګارۍ شکایت کوي او تر څنګ یې تر ټولو مهمه غوښتنه دا و چې د دې سرپناه لپاره هم داسې چار وشي چې داسې کار وشي چې دوی پکې خوندي ژوند ولري. بلخوا بیا د طالبانو حکومت د کندهار د کډوالو چارو ریاست مسؤلان وایي د مؤسسات په مرسته یو شمېر کډوالو ته د کوچني کار روزګار زمینه برابره کړې ده. د دې راپور نور تفصیل په واوري.
احسان الله د خپل کورنۍ سره یو ځای دوه میاشتې وړاندې د کندهار د سپین بولدک لاري هوا تراستون سوي. احسان الله وایي د خیاطۍ مسلکي دی خو د بیکاری لامل د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه په وینا د خیاطۍ د ماشينونو د رانیولو توان لري. د خبره نورې د مؤسساتو لوري ورکول سوي مرستې هم پر خلاصې دودي.
مر چې دلته ناولاد یو مطلب کسبونه ارسل ورو مشنګری او دا شان نه لرو دلته البته چې ار ترتیب برابر مشخپل برابر کړو هغه چې برابر کړم هغه پات سورسه دلته چې راغلی دلته مطلب مش دا خواس لرو چې مشخپل ترتیب دا ګرد ځوانان عوام چې دي ګرد بیکار او بیروزګار دي د بیروزګاری سره پر ار خوات تلک بیا کلای سینا اوس په یو کار مطلب اخته ځوانان سات بین تیر ټیم بیم پاسي اوس دلته چې دي مطلب بیکاری ډیر د ځوانان ډیر بیکار دي ډیر خوشینه دی برورا. دولت به چې دا وکي چې زموږ د حکومت ماجرو خلک چې راغلي دي به د دې لپاره همکار سي.
په کندهار کې شمیر نور کډوال هم د بیکاری څخه شکایت کوي. د دوی په خبره د محل راستنسي مسلکي او غیر مسلکي کسان ټول بیکار دي چې د طالبانو حکومت او مؤسسات باید مسلکي کسانو ته کارونه ورکړي او غیر مسلکي کسانو ته د کسبونو د زده کړې زمينه برابر کړي.
اتاوله ماجر د پاره خو نه چې داسې ځای پیدا کې مزکی و پیدا کې د خو ډیر ماجر دی یو نه دی دوه نه دی زر نه دی پنځه نه دی چې ځای پیدا کې دی په کار اخته د پارکیه په الکسی ته د پارکیو کې کارونه وکي
مانو ګل محمد درې میاشتې کې چې زر پاکستان سره غلی موږ خو ته په کار اخته د خو موږ به کار یو او چې موږ ته د کار زمينه برابر شي یا موږ چې حکومت یو کار موږ ته برابر کړي ستونزې خو نه اوس ژمې دی بوټې مو غوښ غواړي چې بوټې پیدا کړو سرایونه په کرایه کې دی په دا ملک وطن کې نو موږ شی وس نه لرو
بل خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو ریاست د کډوالو د مشتیدین امیر مولوی نعمت الله الفتوی د یوې موسسې په مرسته تر سلو زیاتو کسانو ته د کوچنیو کاروبارونو زمینه برابره کړې او نور هم په دې برخه کې هڅو ته دوام ورکوي
کوشونه روان دي د ډیرو موسسو سره مجلسونه سوي دي چاته د مشترخانو پر برابر چاته د استلاله د کشنی کاروبارو پر برابر د خیاطانو د پاره او د بزګرانو د پاره د مشتریانو د پاره دا کوم ماجر سره ستنیج د دې ټولو سمور په پرما کې و مهمه پښتنه د دې د کسب کو نو د هر کسب حامل چوي نو بیا غاړوند موسسه ته دی معرفي کو ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به زموږ راستنه سي ورونه د ډیر څه صبر خمنسي
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست ته معلوماتو لمخې په تیرو 15 میاشتو کې د سپین بولک لاري شاوخوا دې زره کورنۍ هیوا ته راستنی سي د راستنه سو کډوالو لپاره د بیروزګاری ترڅنګ د سرپنا نشټوالی یو بل ننګونه ده
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د روسي جمهور رئیس دا کوي هغه پوزیل وته کې د 4 شنبه پورې د اوکرين پولي تنګدي ولوي دا او په لزګونو اوکرایني پوزي اسيران پکې وژل شل اوکرایني ځواکونه وشته ولادیمیر پوتین ورسره در دی دا یاد وکړ چې کیف فنړېواله کچه د دې پیخي د به طرف تحقیقاتو غوښتنه وکړه
ماسکو پر کیف تور ولګاوه چې الیوشن ال شپږاویا روسي الوته کې د بلګروت پر فضا اوکرایني ځواکونه غورځولې ده په دې الوتکه کې چې د 4 شنبه پورس نسکور شوه څلور بیا کسان وشل شول چې د روسانو په وینا له دې ډلې 15 اوکرایني اسیر پوځیانو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د تلویزیونی وینا پر مهال وویل چې د نه پوهیږي چې اوکرایني ځواکونو د الوتکه قصدن وشتلې که صحوان خداش کاره ده چې دوی وشتلې ده او په هر صورت دا یو جنایت دی ولسمشر پوتین زیاته کړه چې دا ممکن نه ده چې د الوتکې د صحوان د روسي هوایي دفاعي سیستم وشتلې وي ځکه چې د په وینا د دوی د هوایي دفاعي سیستم دی چې دوست او دښمن پیژني پوتین بیا وویل چې دا توغول شوی توغندي احتمالا امریکایي یا فرانسوي دي او مسله به په دوه دریو ورځو کې روښانه شي بل لورته د اوکران په پارلمان کې د بشري حقوقو کمشنر دیمترو لوبنس د ازادي راډیو اوکراني څنګه ته پورونو ویل چې د قضیه د وضاحت لپاره په نړیواله سطح به طرفه تحقیقات وکړ دي
ستانم نو زارس او ناس یې پټورژنې کیس ماتریال کیس دوکازه نمایه په دنی
پرسته په دې خاصه مرحله کې لمک سره هیڅ تاثیر نشته چې دا تایید کړی چې الوتکه کې د اوکراین جنگي اسیران یا دا په یو دلیل ثابت کړ لا اکسونو ویډیوګانو پرته چې روسیه خبر کړی بل څه دا نه تاییدوي دا سې اطلاعات هم نه لرو چې دا رات کړی لا دې عمل اوکراین تل قانوني درې خپل کړي موږ د پیښې ځای ته د یو نړیوال کمیسون د تک وختنه کوو چې ټول مواد ترلاسه کړي او به پری تحقیقات وکړي
روسي ویلي وو چې اوکراینی اسیران د تبادله لپاره پالوتکه کې لښتول خو کیف ویلي چې دوی ته روسانو داسې خبر نه ورکړي روټرز اژانس څرګندوي چې د روسي رسنیو لخوا داغو 15 اوکراینیانو په نوم لړکی چې ویل کې شي پالوتکه کې سپاره وو اختلاف شته
ل خبرونو ور اخوا
بیا له بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خبر کړي دي چې د یو شمیرو لنډیزي اورو
نیوزویک مجلې په مطلب کې په افغانستان کې د روسي لیوینسکوري الوتکې څخه د شاوخوا 12 لک ډالرو د ورکیدو په اړه مطلب خبر کړی دی. په دې اړه نمبر 800 برسپانې راپور ورکړه. نیوزویک د دې راپور په اساس لیکي طالبان روس له هغه تر شک لاندې راغلل چې په بدخشان ولایت کې د روسي لیوینسکوري شوې فالکن ډوله جیټ الوتکې څخه 1.2 میلیون ډالر غلا شول. دا شخصي الوتکې چې شپږ تنه سورلۍ لرلې له تایلند څخه روسیې ته روانه وه چې د جنوري په شلمه په بدخشان ولایت کې ولوېده، خو څلور تنه سورلۍ ژوندې پاتې شوې. 800 ورځپاڼې په سیمه کې د خپلو سرچینو له قوله دا راپور ورکړی و. په راپور کې راغلي چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو والی د حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخون پامر د دې قضیه په اړه د څېړنو لپاره یو پلاوی ته دنده سپارلې ده. پرونه زیاتوي چې د الوتکې روسي پیلوټ ارکای دی ګراچیف د دې راپور په ځواب کې ویلي چې په الوتکه کې د نسکورېدو پر مهال پیسې نه وي، نو ځکه کارکوونکي اړ شول چې افغانانو ته د هغوی د مرستې په بدل کې ډېرې لږې پیسې ورکړي. میل آنلاین خبرونې په خپله پرونۍ کڼه کې په برېټانیا کې د افغان او رومانیایي محصلانو ترمنځ د نښتې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. دا دوه ډلې د پنجشنبې په ورځ د برېټانیا د ډورسټ سیمې د یو کالج مخې ته سره ونښتلې. میل آنلاین لیکي په دې نښته کې چې شاوخوا شل کسان په کې ښکېلول 15 تنه ټپیان شوي دي. په مطلب کې راغلی دی چې په نښته کې د هغو محصلانو لاس و چې عمرونه یې د 1600 کلونو ترمنځ وه. وړاندې لولو چې له دې مخکې د دې محصلانو ترمنځ یو ځل پخوا هم نښته شوې وه. دا محصلان د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په شاوخوا 2:15 سره مخامخ شول او ناڅاپه یې ترمنځ نښته پیل شوه. میل آنلاین زیاتوي له دې ډلې ځوانانو څخه دوو کسانو چاقوګان درلودل او ګومان کېږي چې دوه کسان به په چاقوګان وهل شوي وي. له نښتې وروسته د کالج امنیتي کارکوونکو هڅه وکړه چې د نښتې مخه ونیسي. میل آنلاین د یو محصل له قوله چې نوم یې نه دی اچولې کې چې وایي په کالج کې د افغان او رومانیایي محصلانو ډلې له یو بل څخه سخته کرکه لرله. پولیسو ویلي دي چې د دې پیښې په تړاو درې کسان نیولې دي. د نښته لنډه شېبه وروسته له هغې وشوه چې د کالج له محصلانو څخه په یوه نظر پوښتنه کې وپوښتل شول چې څومره هلته ځان خوندي احساسوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم سلیروي ساته خبريږي. سلیروي ساته د ازادي رادیو خبرونه زموږ په پاڼه واوري. د دې ترڅنګ په ازادي رادیو کې زموږ لیکلي مطالب هم شته. هغه مطالب چې تاسو په رادیو کې اوري د ازادي رادیو په پاڼه باندې په لیکلي ډول باندې لوستلای شئ. د ازادي رادیو او پاڼه کې د ویډیو برخه هم فعال ده. څنګه خبرونه چې په ویډیو شکل باندې خبريږي د ازادي رادیو په پاڼه کې خوندې دي. د دې ترڅنګ زموږ ځونی خبرونه به پر اتونکو کې په نوي شکل باندې هم وړاندې شي. تاسو ازادي رادیو او یو ګوري موږ د ټولنیزو رسنیو لاره هم ساري خپل را لګل شوی مطالب هم لا ازادي رادیو په ځنګړي ډول باندې تاسو پیغامونه هم کولای شي د ازادي رادیو له صفونه واوري. هغه ګونه او تر خوای پیغامونه چې ازادي رادیو د تاسو سره سوي په بیا بل خبرونه کې به تر تاسو پوری خبري. اوس پر شو یو بل موضوع ته او دا به وچکالی وي. روزګان کې بزګران وایي د وچکالۍ له امله غنم په نباتي ناروغي وخت شوې ده. دوی په خبره غنم وې چنج کړي او شیر شوې دي. بزګران د دې ناروغي لامل وچکالۍ شدید یخ او د بارانو کمختیا ده. د بارانونو کمختیا ده وی دا په تاسو حال کې را بیا چی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا 13 ویل په افغانستان کې څو کال د پام وړ واورین وري دوه عمل خای د هوا ډیره شدیده وچکالۍ تجربه کړي. د اداري په ټوئیټر کې په بیان کې لیکلی و چې وچکالۍ په افغانستان کې بولا کولو کرنی کرنیز محصولات او سرزاینو اغیز ولري. او چا همدا ډول د وچکالۍ لامل له خپل اصلي مینو د خلکو د بيځای کې دوه پاره هم شدید اندېښنه خوده و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر له دې وړاندې د جنوري په ومه هم په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان په ډیرو په افغانستان په ډیرو ډیر شکلونو کې له سخت وچکالۍ سره مخ دی. او چا د وچکالۍ په دوام اندېښنه خي وایي چې دا هیواد د دریم پر لپسې کال لپاره د دې وچکالۍ زوريږي. او چا روانه وچکالۍ د تودوخې د لوړوالي او د اقلیمي بدلون پایله بللې و. په دې راپور کې دا هم راغلی و چې د اقلیمي بدلون له امله د دې هیواد کرنه اوبه روغتیا اقتصاد معیشت ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغیزمن شوي دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
دا ودیش کلن متی ولادی چې اوس مهال د خپل شپږ جریبه مځکی په خړوبولو مصروف دی. د سشکال په خپل ځمکه غنم کرلی دی. نوموړی وایي نور کلونه هیڅ کله دا وخت خپل ځمکه د ویالې پر اوبو نه ده خړوبه کړې او د باران په مرسته به خړوبېده. دی وایي سشکالې غنم د بارانونو د نشتوالي له وجې چې اوس یې پیل دی. غنم درې او څلور بلګا دي په بیلابیل ډوله نباتي ناروغۍ اخته سوي دي.
غنم خو نما شپږ جریبه کړلي دي. په دا شپږ جریبه غنمو کې به زه دی د پوه امه چې اوس یې چنجۍ کړي دي ګډې خلاص کړله او بل زه دا د ژړي مرض کړي دي. د ژړي مرض یې کړي دي. د نغري نغري یې کړي دي. موږ ډېر ورته اندېښمن یې. دلته مو د زریات سره خبره شریکه کړه. دوی وایي موږ سر نور سره خلاصېږي. دا خو موږ د چنجې دوا راوړو اروا مو چول. هغه د چنجې دوا ګټه نه ورته وکړل. د چنجې دوا چې ګټه نه ورته وکړله نو اوس مو نه سپینه مساله ورکړله. نو موږ دلته کال وچ دی. بارانونه نشته. بیخي ګرسره کې په دا درې میاشتې منې وو. دا د ژمی خلاصلو یو باران سوی دی. دا خاص د باران د نسبت څخه د زموږ غنمو مرض وکړلی. دغه د تاوان سره مخامخ یو.
شپولا د ترینکوټ ښار اړوند د کلنګي د سیمې یو بل بزګر دی او د سشکال پر خپل پنځلس جریبه ځمکه غنم کرلی دی خو خوشحاله نه دی. دی هم وایي سشکالې غنم په بیلابیل ډوله ناروغۍ اخته سوي دي خو وایي اقتصاد یې ضعیفه دی او د خپلو غنمو لپاره د کیمیاوي درملو د اخیستلو توان نه لري.
مرزونه که یو خدا چنجای دی بل بیا دغه مزګه شه د ټوله دغه نو ختوینه ټوله تک جړ دی کمزوري د نکو دو د لاس سرش کا خو مراکز لا تبیر شه دغه دی لا کې اته خوروار نه خوروار لا پراکه ولی پروش کال دغه زما غنم اوله ساتلس خوروار غنه میرا پراکله نو دغه مزګه شټه تحصیل وکي سرش کا مزړه ته نه جوړ ول غنه مې د کمزوري د تا خپل معلومی جوړ درکې وینې ټوله پاسل وینې.
د متی ولا او شپی ولا کیسې د دغه ولایت د زرګونه بزګرانو څخه د دوه کیسې دي. په ټوله کې د دغه ولایت بزګران غوښتنه کوي چې اوبه دي ورته مهار سي او بندونه دي ورته وتړل سي. دی وایي که دولت ورته بندونه جوړ نه کړي نو د ګڼو خلکو اقتصادي سرچینې به وچې سي.
زموږ په تخمو کې زموږ په مسالو کې ډیری وي. په موږ کې په جکانانو کې ډیری وي. د افغانستان چې دی یا هر ځای چې دی پر جکانانو پر پښو ولاړ دی چې جکانان نه بس د دولت پر دا بل نسکور دی هغه چې خوري بره
ځان یز محمد ولکه دولت د تخمو غل نه خو بیا وار بسونه دی د دوا او پیشنهاد ورته کو دوا دی مشترکه او دغه چک بندونه دی وتر نه دی بندونه دی چې موږ د اوبو ظرفیت لرسنه دی
لاغه روزګام ولادت د دهقانې کار کوي چې کښت کاروند ده باید موږ ته خو دولت اول دغه د غنمو د مرزو مخنیوي ته وکړي چې مقصد موږ دوا وي راکې بیا دې داسې وکړي باید په دوه میاشتې درې میاشتې کې باید داسې ټریننګ جوړ کړي کمیشته چې په دې کې د دهقانانو ته د مقصد یو لښونه وکړي روزنه ورکړي چې مقصد د کښت په هغه وخت باندې داسې کوډر کوي هغه وخت چې تعداد یې شمه د غوړ معلوم کړي چې مقصد په دغه وخت باندې دوا ورکړي په دغه وخت باندې کوډ په دغه وخت باندې
بل خو د ورزګان ځایي طالب مسولین هم دغه بزګرانو ستونزې مني خوای چې د دې وبو د مهارول لپاره په ځینو سیمو کې ګامونه پورته کړي او په ځینو نورو سیمو کې بیا در پلان لاندې دي. د ورزګان د والی ویان احسان الله حماس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې تیر کال ډېر وچکالی و په افغانستان کې نه بلکې په ټول دنیا کې وچکالی و نو خلک رښتیا هم له ستونزو مشکلاتو سره مخ دي. کاروانګرو ته اوبه نسته. د امارت لخوا روزګان ولایت لپاره وچ کډمونه منځور سوي دي. زه تیره ورځ مونږه د یو چکډم چنار ټول سوالي کې افتتاح وکړه. دا چکډمونه به د باران اوبه ذخیره کوي. په دې سره به د اوبو سرچینې هم زیاتېږي او اوبو ذخیره به هم زیاتېږي. همدارنګه بله ملي پروژه یا غټه پروژه چې ده په روزګان ولایت کې هغه د اغاجان بنده چې د هغې تخنیکي سروې هم روانه ده.
د ورزګان د شاوخوا ناتیا سلنه خلکو اقتصاد پر کرنه او مالداری ولاړ دی او کچری وچکالی هم داسې دوام وکړي او د اوبو د مهار کېدو غمونه خوړل سي خلک به په زیات اندازه په دغه ولایت کې د ستونزو سره مخامخ سي.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا آزادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میدان او څنګهلې نومه د آزادې راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
آزادی راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه